سم واره چې دلې د ونځي خبرونې ځوانانو غږ د ځوانانو غږ خبرونه چې نن دې تاسو په تکراری بڼه اوري پر دې بحث شوی چې ځوانان له سختدرزي او ترګري څنګه بچ کېدې شي از چې په ګړو وګښو
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې اسپیشلی د جین کې کالج نشته راي وتا او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی او د پیسن وسنر سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنيخه
دونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربای سره علم محمد سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ بهستی د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان څنګه کولای شي چې له تشدد او سختدریزۍ ځان بچ کړي د پاکستان چارواکي وایي لدی هواد په درستیو کې یو شمیر ځوانان شام او عراق ته د جنگ لپاره تللی دي همدارز سمو دولان د اړیکو دفتر د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ځوانانو په اړه سروي کړی و دغه سیړنې خودلې و چې زیات شمیر ځوانانو تشدد او ترګري ته مخه کړی ده او ډېر ځوانان د روانو جنگونو ښکار شوی دي د اړیکو دفتر وایي همدې ستونزو ته د حل پیدا کولو په هدف دوی په ننګرهار کې د ځوانانو یو ورځنی ورکشاپ تر سره کړ چې په کې د هیواد له نورو ولایتونو او پاکستان څخه هم په لږګونو پښتنو ځوانانو برخه اخیستل و دغه پروګرام مشر محمد نبی تدبیر د نن ورځې په ځوانانو کې خبرونه کې زموږ ملمه دي نبی تدبیر صاحب اورې د ستړي مشي
بلې السلام علیکم شکر دې تاسو ستاسو اوریدونکو ته او په ځانګړي توګه ځوانانو ته سلامونه وایم
ډیر مننه تاسو نه تدبیر سبا کته سازما و درځینو زماړمبي پښتونخوا ستاسینه دا چې د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو او افغانستان کې روانه جګړه ځوانانو ته څومره تاوان رسولې
بیا هم تاسو او درنوریدونکو ته سلام وایم نو دا خډیره خاره خبره ده موږ تاسو ګورو چې د پښتونخوا د افغانستان په دغه سره نږدې سرحد شي مو کې اوس نه بلکې دغه 15 کال ځوانان او حتی ټوله ټولنه دي تشدد د جګړې او په لاندې باندې ناپوهي ښکار شوې ده ځکه خلک راځي دلته د خپلو اهدافو لپاره د موږ دغه ځوانان یا دا ټولنه استعمالوي د دوی نه د جګړې د اغارو د جګړې د وسایلو په توګه کار اخلي نو دومره ځانونه ور اړولي دي چې حتی هیڅ مشکله ده ځکه په یو کال کې که یوازې موږ د تعلیم په سطحه کې د ځوانانو یا د ټولنې زیانونو ته متوجه شو نو یو کال کې 12 کلاسه نو اول نه تر 12 پورې یوازې دغه پورته لوړې زده کړې به نه ښیو نو په یو کال کې تباه شو نو تاسو اوس دې ته فکر وکړئ چې په 15 کاله کې یا 20 کاله کې به څومره نسلونه څومره ځوانان د تعلیم نه محروم شوي آیا دا جګړه به په څومره وختونو کې بیا تقوشي
تدبیر صدر ته وای چې اوس ځوانان څومره برخه جوړوي د موجوده چې کم روان جنگونه دي د پښتنو پر ځمکه باندې
بالکل د دې ټول حتی اکثریت ځوانان جوړوي ځکه ماشومان او زاړه خوري جګړې توان نه لري همدغه ځوانان دي چې تر اوسه پورې په یو نوم دوی خپل کورونو ته خپلو سیمو ته جګړه راوړې وه اوس لګیا دی دا نوم بدلېږي ریپلیس کېږي او په یو بل نوم باندې دوی خپلو سیمو ته د جګړې راوستلو ته لمن وهي بلکې راوړې ده رانږدې کړې ده نو د دې ډېره برخه بلکې عظیمه برخه یې ځوانان دي او همدغه ځوانان دي چې یا د ناپوهۍ وجنه یا د بیکارۍ وجنه او یا قسم ته د تشدد سره د مینې د وجنه دوی جنګ راوړي خپلې سیمې خپلې منطقې ته او دغه خپل خلک په خراب نه پرېږدي
دا نه ته وایي چې تدبیر صاحب تاسو خبره وکړه چې ځنې د غربت د وجې نه ځنې د جهالت د وجې نه ځنې ځوانان د تشدد سره د مینې د وجې نه نو ځوانان څنګه د تشدد سره مینې لري زه پر دې په هنښ
بالکل همدغه مینه ده چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ دلته غونډې جوړې کړې وې، ځوانان مو راټول کړي وو، هغوی سره م د تشدد په کمولو او له منځه وړلو کې خبرې وکړې، مشورې هم وکړې، د هغوی نظرونه مو واورېدل، قناعت هم وکړې. یو شمېر ځوانانو هغوی دغه تشدد توجیه کولو، هغوی یو قسم بانې ورته لټولې، دلایل یې ورته لټول چې دا خو کار نشته ځکه ځوانان ځي او تشدد ته مخه کوي، والله دا خو او ځکه ځوانان ځي بېکاري ده یا غریبي ده، او ځوانان ځي د وسلوالو ډلو سره یوځای کېږي. نو بالاخره بیا هغه ځوانان چې هغوی تشدد نه توجیه کوو، هغه ځوانان چې هغوی نه غوښتل چې تشدد ته مخه وکړي، د هغوی دلایل قوي وو او ویې ویل صحیح ده که یو څوک غریب شي نو هغه به ځي څوک بوس نه خپله ګېده به ډکوي، یا که یو څوک غریب شي هغه به ځي د دغسې وسلوالو ډلو سره به یوځای کېږي چې هغوی د دوی وطن ورانه وي، د دوی ابادۍ ورانه وي، د دوی مشران وژني، د دوی کورونو ته بغیر د غم نه بله تحفه نه لري، دوی به د هغوی سره یوځای کېږي ځکه چې دوی غریب دي. دا غربات یا بېکاري هېڅکله نه شي توجیه کېدی. همدغه د افغانستان او پاکستان په ګاونډ کې یا نوره دنیا کې داسې مملکتونه هم دي چې د سړک په سر لویږي، پیدا کېږي، همالته مري. ولې د دې خو دا معنی نه ده چې هغه به اوس ټوپک راخلي او خلک به وژني، ولې دا وږی دی. یعنی لوږه، غریبي، بېکاري، دا هېڅکله تشدد نه شي توجیه کولی.
نو بیا څه وجه کېدی شي، څه وجوهات دي، څه سببونه دي چې ځوانان تشدد سره مینه کوي؟
او سببونه دا دي چې یعنی دوی باید مقاومت وښيي، دوی باید عدم تشدد فلسفه غوره کړي، دوی باید عدم تشدد لارویان شي. ځکه صحیح ده که غربت وي، هغه چا ته دې فکر وکړي چې هغه غریب دی، هېڅوک نه وژني، یا هغه چا ته بهدوی پام وکړي چې هغوی بېکاره دي خو ځان ته کار پیدا کوي، چېرته کار پسې دي، ولې هغوی د پسې د لارې نه ډوډۍ نه پیدا کوي، هغوی د بل د وژلو د لارې نه ډوډۍ نه پیدا کوي. نو دلته یوازې ځوانان نه، بلکې د دغې سیمې سیول سوسایټي، علما، مشران، د مختلفو اقشارو خلک، دا بالکل ملامت دي. دوی ځانونه په بل بل څه مصروف کوي، دوی باید راټول شي. یوازې مشران نه دي، هغه به ټارګټ کېږي، یوازې علما نه شته، مختلف خلک دا ټول سیول سوسایټي ټولنه، دوی باید راټول شي، مختلفو برخو نه د دې مخه ونیسي. ځکه دغه 15 کاله باید دوی اقلا تجربه اخیستي وي، دوی باید پوه شوي وي چې جنګ دوی ته څه ورکړل. بالاخره دغه ډېری لاپې چې دوی وایي موږ په جنګ کې تکړه یو، صحیح ده، دا دوی د جنګ توریالي، دوی ته جنګ څه ورکړل؟ هغه ځوانان چې دوی مړه شو، کورونه یې وران شو، اقتصاد یې خراب شو، وطن یې وروسته پاتې شو. دلته اوس بیا یو بل سیاست روان دی، دغه جنګ ریپلیس کېږي، دا نوم د ریپلیس کېږي په یو بل نوم باندې، او د دوی کورونو ته به بیا جنګ راځي، بیا به دوی ته دې قربانیان وي هر ورځ، یا د دوی په سیمو کې بمالوزي او جنګ به وي، یا به د نورو سیمو نه دوی ته مړي راځي، ځکه دا د جنګ شوقي ځوانان دي، او دا به ځي هلته به د جنګیالیو یا د جګړهمارو ډلو ملاتړ کوي. نو مختلفو اقشارو ته د کار ده چې هغوی د جنګ د مخنیوي لپاره، د ځوانانو د راګرځولو لپاره، د جنګ نه هم سرمایه ګذاري چې دوی ته کار پیدا شي، هم دوی ته دا قناعت ورکړي چې د جګړې د لارې ډوډۍ ګټل حرام دي، هم دوی ته خپل مشران لارې وښيي چې د تشدد د لارې هدف ته رسېدل ناشونی دي. نو دا په کار دي چې دا هلې ځلې باید
وکړو. تدبیر صاحب، څنګه تاسو ویلي چې ځینې شوقي ځوانان هغوی جنګونه غواړي، نو هغه ځوانانو ته تاسو څه وایئ چې دغه جنګونه د دوی کورونه، د دوی کلی، د دوی تعلیمونه هغه لمن جوړی شي، د دوی مشران، د دوی زنانه هغوی ته تاوان رسول شي؟ څه وایئ دغه ځوانانو ته چې د خپل دغه زنو شخصي ګټو د پاره داسې هم ویل کیږي چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې ځنې وسلوالې ډلې دي، هغه دغه ځوانانو ته معاش هم ورکوي، پیسې هغوی ته هم ورکوي، څه وایئ دغه ځوانانو ته؟
بالکل دلته باید مونږ د خپل کلچر باندې غور وکړو، په د خپل دود دستور باندې غور وکړو، تر دې دمه د مونږ په کلچر کې چې څوک جګړه کې تکړه وي هغه ته د هغه ډېر ستاینې کوي، شفایتونه کوي او هغه ته ډېر ښه زلمی وایي. باید مونږ ټول په یو وخت نه شو، هغه څوک چې دی ټوپک د لارې معاش اخلي، هغه څوک چې دی وژنې د لارې ډوډۍ ګټي، هغوی ته باید پیغور ورکړو، هغوی ته باید بد وګورو. اول که په توشیه کې دلته وروري کې د ورته ووایو چې دا کار بد دی، که نه کېدل اقلن هغوی ته په نفرت سره وګورو، وایي دا هغه خلک دي، دا هغه بېغیرته ځوانان دي چې اقلن خپلې مټې نه استعمالوي، کار نه کوي، د ټوپک د لارې او د ماشې د لارې ډوډۍ خوري. دا هغه خلک دي چې خپلې ټولنې ته غم راوړي، فقط دوی خپله ګېډه ډکه کړي، او بالاخره باید قناعت هم ورکړی شي دوی ته. د دیني علما د لارې نه باید وویل شي چې د جګړې د لارې ډوډۍ ګټل حرام دي، تاسو لطفا د جګړې د لارې ډوډۍ مه ګټئ. دوی ته باید د نورو ځوانانو د خوانه ډېر په نرمه او په ښه لهجه وویل شي چې روز د کارونو تاریخي ډېرې دي، لارې چارې ډېرې دي، لارې نه که ډوډۍ ګټي. تاسو ولیدل چې
ستاسو خبره کټ کومه یو اردن کې دوی سره خبرې کوو، سړی مشي څوک خبرې کوي څه به ولغړي.
السلام علیکم، علی د بادشاہ خان و بس سپی الف شار خان يم در سراره به امارات.
الف شار سه بو سړی مشي او څنګه یو څه پختنه لري څه به ولغړي.
بس اسرار العالم صاحب استعمال مات استاد سلامونه کوم. بس پختنه مې هم ده، دا نظر مې هم ده، زکه چې ډیر ملکونه هم غریبان دي. آیا ملیان چې کوم دي اغا څنګه تقریر وکي لکه په جماعتو کې د ځوانانو جذبو سره، یا د مذهبي پاړه لکه دغه کې څنګه په نور اسلامي ملکونو کې تقریرونه کیږي، دغه شانتي تقریر په کار د ځوانانو د پاره او کنا د جهاد تقریرونه په کار دي. او دویم تاسو اوس می تنا داغ چې دی په ځوانانو د پاره د مور او پلار تربیت څومره مهم رول لوبولی شي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه لفشا صاحب. تلبیر صاحب، تاسو به دوی پښتون اوریدلی وي څه به ولغواړي؟ یوه پښتنه خو دا وه چې د کومو جماعتونو ملیان دي هغوی څه رول لوبولی شي، او دویمه پښتنه دا وه چې کومو مور او پلار دي هغوی څه رول لوبولی شي.
مخکې هم وویل چې د مختلفو قشرونو خلک، هغه د سیول سایټي مربوط خلک دي، د جماعتونو خلک دي، حتی دا تبلیغ والا ډلې دي، نور مسلمانان دي، باروسوخه خلک دي، دوی ټول همدغه د عربو اماراتو کې میشي یا نوره دنیا کې چې هغه پښتانه ځوانان چې د هغوی لږ زندګي برابره ده، کاروبار یې ځان ته جوړ کړی، هغوی باید دې ته توجه وکړي. دلته داسې ټولنې جوړې کړي، داسې تحریکونه رامنځته کړي چې هغوی ځوانانو ته د تشدد نه د لاس اخیستلو دپاره تبلیغات وکړي، کار ورته وکړي. اکثره ملایان یا دیني علما زمونږه هغوی جذباتي خبرې کوي ځوانانو ته، داسې نه وایي چې آیا د بل وژنو کې ډوډۍ ده، یا په دغه د پښتونخوا په شاوخوا کې دلته کوم کافر شته دی، یا څوک دی چې دلته تاسو جګړه راولئ. که چېرته دوی خو څوک دی شوقیانې د دې وطن نه د بهر ورته تلاړ شي، نو دلته خو ټول مسلمانان دي، غریب خلک دي، خپل ژوند کوي، دوی ولې ژوند ته نه پرېږدئ، ولې دوی ته جګړې راوړئ؟ دا خو مسلمانان دي. یعنې دیني علما که زمونږ دا جرأت وکړي، که په ښکاره نه وي په نورو لارو پټو پټو طریقو باندې به خلکو ته ووایي، دا خبره چې یو ځل عامه شي، بیا چې خولې ته ورسېږي، بیا ټول په جرأت باندې د منبر د لارې نه، د حجرې د لارې نه، د راډیو د اخبار د لارې نه دا خبره کولی شي چې تروریزم یا تشدد دا په اسلام کې مردود دی، دا زمونږ په ټولنه کې مردود دی، او دې ته مخه کول د ښو خلکو کار نه دی. دغه ځوانان چې زموږ په د هېواد نه بهر دي، هغوی باید د خپلو ګټو نه ډېر کم میاشتې که دوی داسې سرمایه ګزاري وکړي چې په خپل کلي په خپل
محمد نبی صاحب
ځوانانو ته ستاسو کې یو ځل سر راټولېږي.
موږ سره یو بل اردن کې دوی سره هم خبرې کوو، ستړي مشي.
خوشحاله اوسه. السلام علیکم. السلام عمل چې تاسو او تاسو مېلمه ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. رو څو خبرې کوي څه به ولغړي؟
زه رحمت سلمان خل خبرې کوم. السلام عمل چې بو یقینا دا ډېر ښه موضوع باندې خبرې کوي، خو ما به ځین کې اوسه خبره را ما ولزم تاسو سره شریک کړم.
ډېر مننه بو استاد. ښه،
او اسلام من سب لکه کوم زمون ځوانان چې د شتګردي طرف ته یا سختري طرف ته یا وي چې کوم اخلاقه څه ده نو زه دې علم سره دا خبر شریکوم چې زه خو لکه دې لوی وجه زمون د مشران لکه کسرواره غړم خام
ها
هغه مشران چې کوم چې نه تعلیم و نه خپل پکې تربیت دی وي سوې و نو دغه اولادونه هم نن سبا دغه مطابق باندې بس دغه د سختري طرف ته توجه کړی دا کله دا وایم چې یو تعلیم یافته ول پلار بچی چې کوم د کاغذ ته وګورې نو په یوه کینو کې هغه به خپ آرام ژوندۍ و تیروي او هغه پلار ول بچیان چې کوم وي ته د اصل شوق ورکړی دا وایي باندې اصل د کړی دا اول به ځان خبره وکم چې دا ما باندې خپل هم پلار به اصلي خپل په لسه کال عمر کې ما باندې د کول خدای الله فضل دا چې مالي اصلي رئیس شان ته شوق نه وو
ښه ډیر زیات مرنه ښه
خښاله وته او کډیم نظر واکې زه وایم چې دا ټول کثر دي موږ د هغه مشرانو ته کوم د تعلیم او کوم ان پړو
سم ده مننه تاسو نه تدبیر څه تاسو به دې خبر اوریدلی وي چې دا وي ما تخپل پلار وصله راکوله ها
وام بالکل وام ورید ګوره دا خو پته خبره نه ده پښتني کلچر کې تورزم ته ډېر په قدر ګوري او سوال ته ډېر په خل نظر ګوري همدغه ادیبان او مفتي خلکو ته شعرونه جوړوي شاعري ورته کوي او د ټوپک نه زاریږي نو دا شته دی دا مشکل شته او ورسره لکه دې ټول چې د شعر یې امپل خلک دي نو شې د موږ ټولنه خو اکثریت یې امپل دي نو دا ټول خو څنګه کو نو دې د ټولنې نه دې شو او نو داسې کولای شو چې ټول په زور او دوی لوستي کو ولې خبره دا ده چې دوی ته باید قناعت ورکړو په تېر ملامتې وبلې په مشرانو په هېچ عمل چې راتلونکي لپاره موږ څه کوو ایا دوی دغه ټولنه همغه د تېرو لسو کلونو ته راکاږو که نجات ورکوو نو د نجات لارې همدغه دي چې هر ځوان هره ټولنه داسې سنفي اتحادي باید جوړ شي او د ټولو اتحادیو اهداف همدغه وي چې موږ د تشدد نو د دې هرې لارې نه وي او زمونږ شاعر باید د تشدد نه ډک شعر ونه لیکي زما هنرمند باید د تشدد نه ډکه سندره ونه وایي زما ملا باید د تشدد نه ډک تدبیر او تقریر ونه کړي زما مشر باید په جرګه او مرکه کې د تشدد نه کار وانخلي او دې ته باید کار وشي دا د ټولنې اخلاق او کلچر باید دې طرف ته راواړو د ادم تشدد فلسفه غوړه کی او د ادم تشدد فلسفه کی زموږ ګټه
اردن کو د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږی سید مشالې د ځوانانو خبرونه دا نن پر دې بحث کو چې ځوانان څنګه کولای شي چې له تشدد او سغری زیان بچ کړي یو اردن کې دوسر خبر کو اصلي مشي څو خبر کو د کم ځنه
قربان دې شم مومن صاحب مسافر در سره هم تاسو او د صدرمن میلمه ته پټور ته پښتنه مینا سلامونه ونی
کوم اصلي مشي مسافر ورور د سعودي نه څه بویل غواړي
قربان دې شما بس وای بس غوړې ستون دې لرو د بانو کې خدای دی وکي چې دا ستون جان شي په اولنۍ پښتنې ودا اولې منګه مشران دومره کمزوري دي چې ځوانانو ته یو داسې پیغام راوړي چې هغه د سولې خواته مخه وکړي موږ ولې داسې پیغام نه لرو دومره پښتنه دومره پښتنه مې داده هغه پلاران چې کوم نه دغه ځوانانو نه تر دغه لارو نه ګټه اخلي او د جنګ لپاره هڅې هغه پلاران اغه مشران پښتنه نتی کوي اغه ځی او ناوړه ګټه راوړي اغه پلان ورته شابسي وایي اغه پلان وتا د ورور کوم پیغام لري باید چې اغه پلان د خپل اولادونو سره کومه داسې روي مو چې اغه جنگ ته مخاوني کې او داغه باندې لاس راټی کی د ګټه تمتیونه کې ګټه د قلم او د کتاب د لارې ته نواخلي ډیر مننه کوم قربان
استاسینا مننه نبی صاحب کتا سره دوی پښتنه ورودلې نو څه جواب ورکول غواړي
او د دې ورور نه مننه زموږ مشان مطلق ملامت نه دی ځکه تاسو ویل د اول چې د غادي تشدد د افراطیت جګړې راتلي نو اکثر زموږ خلک مشران ټارګټ شو وېدل شو دا جګړې د دې وطن نه د دې سیمې نه د باندې پلان کیږي ډیزاین کیږي بیا راځي دلته تطبیق کیږي دلته هغه څوک چې د دې جګړو خندې هغه وایي په هر رقم تروریزم هم دی توایي ترګري او دهشتګردي هم دی وای چې تاسو هم مشروع وځي د ویر خبره کې بل مشر به جرأت نکوي نو یوازې په مشرانو کې دي هیڅ هیڅ پلار به ونه غواړي چې د هغه زوی په دغسې یو بې هدفه او نامعلومه جګړه کې مړ شي. هیڅ پلار هم دا نه غواړي، ولې هغه پلاران هم مجبور دي چې نه شي ویلی. نو اوس داسې دی چې هغه څوک چې په د جګړې په صحنه کې نه دي، اقلا لږ په امن کې دي، د هغوی د خوانه باید هغو سیمو ته تښتېدي شي چې هلته جګړې دي. مثلا کلي د پښتونخوا پېښور امن دی، باید دا ځان یوازې خوشحاله نه کړي چې دلته امن دی او په وزیرستان او باجوړ او قومي جنسي او په خیبر کې د جګړې وي. د هغه ځای نه باید ورته پلانونه جوړ شي، که څوک د باندې دي د هغه ځای نه باید کوشش وشي چې څه رقم دا خو یو پلان دی د باندې نه جوړ شوی او راځي او مونږ او تاسو دلته تګبیر کوي. مونږ څنګه کولی شو خپل ځان ته نجات ورکړو، خپلو ځوانانو خپلې ټولنې ته نجات ورکړو؟ څنګه کولی شو ځوانانو ته اوارنس یا دوی ته پوهاوی ورکړو، د دوی ذهنونه تنویر کړو چې وروره دغې کې مونږ او تاسو ته لاکېږو، د دې خلکو ملاتړ مه کوئ، باور وکړه. په هره سیمه کې چې پوه شو چې دلته څوک زموږ سره نه ملګري کېږي، دلته هغه څوک چې خپلو ماشومانو ته خواږه څه پخ کړي هغه ما جومات ته نه راوړي، دلته د ما سره ټوپک نه اخلي، دلته نه ورځي، بیا به بلې خوا مخه کوي چې هر طرف ته ځي. خو اوس دا ده چې کار د خلکو کې هم شته دی چې ټرورست ډله راغلي نه وي، دوی به کور کې چې ښه پخ کړي وي هغه به هغه به ور روان کړي، خپل بچیان نه دي پرېږدي، دوی کریډیټ کارتونه ورته اخلي، دوی نور مصارف ورکوي، د نورو ځایونه ورته چندې راوړي، پیسې ورکوي او هغه نازوي. نو هغوی هم هغه ځای کې کار کوي چې هلته د دوی لپاره د کار کېدو فضا برابروي. دغه فضا څنګه کولی شو چې مونږ د دهشتګردۍ لپاره دا فضا برابره نه کړو، بلکې مخه یې ونیسو؟ دا یوازې هغه خلک نه شي کوي چې هغوی په جګړه کې سوځي، یا د هغوی غزاو قدمشان لیدلي دي چې هغوی مقاومت کړي هغه وژل شوي دي، دوی جرأت نه کوي. د باندې نه باید مونږ تاسو نور
یو بل اوریدونکی د تدبیر صاحب دوی سره هم خبره کوو. یو بل اردن کې دوی سره هم خبرې کوو. اصلي مشي څو خبرې کوو، څه بول غواړي؟
سلام علیکم، ملما ته سلام کوم.
وعلیکم السلام، مننه ستاسو نه. څه بول غواړي ورو؟ او کوم ځنه خبرې کوو؟ ها
چې دا خپل کړه اسلام کوپر ځنګ دا کنه، دا خپل کړه چې یو کې نه چې کوپر سره ځنګ ځای دی کنه.
اها
او هغه ته دا خبره کړې چې اصول خبره کوو درته صحیح کنه، به اصول خبره پیدا نه کوته نه.
ها تدبیر سے بخری شی بی دی اور دی پختون ہم داسه دا نو څه جواب ورکول غواړي؟
هغه پختون هم دا چې اسلام کفر جنگ دی، ما مخکې وویل چې په وزیرستان کې اوس کوم کله کا سر دی چې تاسو په بل مخ واړو، یا په خیبر کې په بازار کې کوم کلی خلک اسلام پرې ایښی دی چې موږ په دغه حال ته ورسول. بله دا چې اقلا موږ دومره فکر وکړو چې دغه جګړو کې موږ مسلمانانو ته زیان ورسوو، په ځانګړې توګه موږ پښتنو ته زیان ورسوو، که موږ کافرو ته زیان ورسوو. نو هغه بې هدفه جګړه چې بېرته موږ ته زیان رسوي، د ما اسلام ته زیان رسوي، د ما دین ته زیان رسوي، ما تباه کوي، نو آیا دې ته موږ څنګه جهاد ویلی شو؟ دا څنګه موږ د کفر سره دا خو موږ خپلو کې لګیا یو کنه؟ دلته موږ تاسو څوک دي؟ څوک دي دغلته چې کافر دي؟ بل د دې جګړې ځایونه اقلن هوښیار سړی فکر وکړي چې په دغه جګړه کې دوی سیمو ته څومره تاوان ورسېدو، دا کفر ته ورسېدو که موږ ته.
ها تدبیر صاحب، اخرې شی بی دی او یو یو پښتنه دا هغه دغه چې تاسو څومره خبرې وکړلې، دغه رنګ تاسو د نوړاندې کمپاین چلولې دي، پر دې سربېره په پاکستان کې یو شمېر ټولنې لګیا دي، په افغانستان کې چې د سغدري زین د ځوانانو داړولو لپاره لګیا دي کار کوي، پر دې هر څه باوجود دغه ټلیفون تاسو واورېدو، نو څه وایي؟ اخره کې څه پیغام لري ځوانانو ته چې په داسې حالاتو کې چې څنګه تاسو ویلي چې نو نمونو باندې وسلوالې ډلې مخې ته راځي او هغه ځوانان خپلو لیکو څاړي، نو اخره پیغام ستاسو څه دی که دې وخت کې دغه ځوانانو ځان ونه پیژندو، نو ځان ته خپلو سیمو ته به څومره توان ورسوي؟
بالکل، یعنی اخره پیغام د ماده ده چې دا جګړه زمونږ نه ده، باور وکړه دا جګړه د مسلمانانو نه ده، دا جګړه د کفر او اسلام نه ده، دا د مختلفو سیاستونو د پاره جګړې د سیمې نه د باندې پلان کېږي او راځي. دلته موږ تطبیقوونکي یو، موږ د دې جګړو امپلیمنټران یو. د ما غږ په ځوانانو دا دی چې تاسو اقلن د دې 15 کاله ډېر مخکې نه ځو، د دې 15 کلونو جګړو زیانونو ته وګورئ چې تاسو چا ته ډېر زیان واړو. او هیڅ ځوان به زه پیدا نه شم کړی به څوک را ونه ښیي چې په دغو جګړو کې د هغه اقتصاد قوي شوی وي، د هغه ژوند ښه شوی وي، بلکې ټول قربانۍ ځوانانو ورکړي. نو زه وایم راځئ چې نور ځوانان خپله او خپله ټولنه هم د دغې د نویو نویو جګړو نه وژغورو، او نور موږ د پردیو ملا ونه کوو چې خپلې سیمې او خپل خلک ورباندې ووژنو. همدغه مې پیغام دی. او یوه خبره بله هم کوم چې موږ هم دا کمپنیونه بدي
ډېره زیاته مننه تدبیر صاحب
تشدد کلچر رایج او کلیکو
ډېره زیاته مننه ستاسو نه د ټولنیز فعال محمد نبی تدبیر چې له کابل مقصد ټلیفون پکړو. اردوونکو همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت پای ته رسی. خپل قربای سره لم ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.
سوچ خو مشتا ستا سو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو دا سپارو زار ولی پسملار